رادیو سلیر وی ساته خبرونه زموږ په پانه هم واوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساته پښتو خبرونه کې مو امید زهیر مل هر کړای کوم په افغانستان کې د پرونی خونړیو سیلابونو وروسته د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری له طالبانو وغوښتي چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره له خپل ټول ځواک کار واخلي. هغې نن په خپله اکسپانه د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او تر څنګ یې پر طالبانو غږ کړی چې په نجونو او ښځو لګېدلي محدودیتونه لرې کړي. راپورونه وایي چې پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو له امله لسګونه کسان مړه شوي او په ډېر شمېره نور ټپیان دي. بغلان یو له هغو ولایتونو دی چې د طالب چارواکو کو دلمړنیو معلوماتو پر بنسټ تر اوسه پکې لږ تر لږه 500 تنه مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. په بلخشان او غور ولایتونو کې هم مرګ ژوبلا وخت خلای وروستي ارقام نه دي معلوم شوي. په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په شهر صفا ولسوالۍ کې نوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلې او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د زابل ولایت امنیه قوماندانۍ پرون یوه خبر پاڼه کې په دې اړه ولیکل خو د پیښې د سیمې او وخت په اړه معلومات نه دي ورکړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې په پیښه کې ټپي شوي ماشومان روغتون ته لېږدول شوي دي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تیره حمل میاشت کې وویل تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مینو ناچاودو مهماتو د چاودنو په پیښو کې تر 1400 پورې کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې زیاته شوې چې د ماینونو د چاودنو په سلو کې شپږ اتیا ماشومان دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ترایه ورکړه چې تر هیده عربي هیوادونو فلسطینیانو لخوا وړاندې شوی و او پر امنیت شورای هم غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د 390 غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. د عمومي اسمبلی 193 غړو د 130 مثبتو 9 مخالف او 25 ممتنع رایو په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په 13 د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره واروي. دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده خو اسرائیلو یې مخه نیولې وه. او واشنگتن وایي تمه لري چې مسکو به په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړي خو په عین حال کې دا څرګندوي چې اوکراین به د روسیې هر ډول نوې حملې په شا وتنبوي او شانډې به یې کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل دا امکان شته چې روسیه به په راتلونکو اونیو کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ هم وکړي خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسیې دوامده بریا اټکل نشي کولی. کربي وویل د وخت په تېرېدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته دا ځواک ورکړي چې د 2024 کال په اوږدو کې د دې حملو پر وړاندې ودرېږي. د ښاغلي کربي له څرګندونو 100 ساعته مخکې روسي ځواکونو هڅه وکړه چې د اوکراینی ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په خارکیف سیمه کې یوه نوې جبهه پرانیزي. کیف وویل چې ځواکونو یې دا حمله شنډه کړې ده. کومه وخت چې ازادي راډیو واوري وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه یوازې بغلان کې د 500 تنو د مړینې او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ زرو راځي په کور دننه د خلکو له نظره او په نړیواله کچه یې ارزښت
دی. تر اوسه پورې د دنیا یو هېواد ته د یو مستقل حکومت په شکل باندې ونه پېژندل.
او په افغانستان کې خوارزواکي د خوړو نړیوال پروګرام وایي 3 میلیونه ماشومان خوارزواکي دي خو دوی یې له هرو دریو یوازې یو سره مرسته کولی شي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
سهار مو بخیر. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې راوتلي او سیلابونو لسګونه کسان مړه کړي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په دې مرګ ژوبله کې تر ټولو ډېر شمېر په بغلان ولایت کې دی. هلته طالب چارواکو تر اوسه د 500 تنو د مړینې او لسګونو نورو ټپي کېدو خبر ورکړی دی او دا هم ویلي چې د مړو او ټپیانو په شمېر کې د زیاتوالي احتمال ډېر دی. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې نن هم د بارانونو، تالندې او برېښنا او بادونو اټکل شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې واوري.
راپورونه وایي چې د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې تازه سیلونو لږ تر لږه 500 کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي وژلې دي. په بغلان کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د مرکزی بغلان د ولسوالۍ د روغتون د چارواکو په حواله تر دې دمه د 500 کسانو مړینه تایید کړې ده.
از طرف شفاخانه مرکزی بغلان
د بغلان مرکزی روغتون موږ ته تایید کړي چې 500 مړي ترلاسه کړي. البته دا ارقام لومړني دي، شاید شهیدان شمیر لوړ سي. په برکی ولسوالۍ، په پلي خمري ښار او په دهنغوري ولسوالۍ کې هم شهیدان لرو.
نو موري ویلي دي چې دا سیلونه له درنو بارانونو وروسته ناڅاپه راووتل، ځکه نو خلکو تیاری نه ورته درلوده. ښاغلی همدرد زیاتوي چې د بیړنیو چارو مسؤول چارواکي د طالبانو د پوځ او پولیسو په مرسته د احتمالي مړیو د موندلو لپاره د عملیاتو په حل کې دي. په عین حال کې په بدخشان ولایت کې هم د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې پرونیو سیلونو په تشکان، تګاب، کوهستان، یوان او وردوج ولسوالیو کې مالی زیانونه اړولی دي. د بدخشان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
موږ دلته لوی انساني تلفات نه لرو، یوازې دوه تنه په تشکان ولسوالۍ کې تری تم دي او په کوهستان ولسوالۍ کې یو تن شهید دي، خو د څارویو د برېښنا د بندونو او کورونو د ویجاړېدو په څیر مالی زیانونه خورا زیات دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې د سلګونه کسانو د مړینې او ټپي کېدو، د سلګونه کورونو د ویجاړېدو او د پراخو مالی زیانونو خبر ورکړی، خو ښاغلی مجاهد د مړو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی ښودلی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن هم ښایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې درانه بارانونه وشي چې تالنده او برېښنا او سخت بادونه به هم ورسره وي. د وری د میاشتې له وروستیو څخه د افغانستان په لسو ولایتونو کې له سلو ډېر کسان د سیلابونو په نتیجه کې مړه شول او تر څنګ یې پراخې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او سلګونه څاروي له منځه ولاړل. په داسې حال کې چې د ډیری افغانانو اقتصاد په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، افغانستان د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د اقلیمي بدلون د زیانونو له پلوه د نړۍ د زیانګالو هیوادونو په فهرست کې شپږم ځای لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو ضرورت پوره شو. طالبان د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوریت نظام سقوط کړ، خو په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او یو شمېر نور برخو کې د دوی ضرورتنۍ حکومت ولې څنګه و؟ حبیدی سپوږمۍ په دې اړه یو مفصل راپور چمتو کړی چې په کلام افغانانو د بیلابیلو برخو له فعالانو سره غږېدلی ده.
زر ورځې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې عام خلک یې په اړه څه نظر لري؟ د ننګرهار او پلازمېنې کابل دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي.
طالبان دوره کې بوشي دغه غریب کار یو تیر نظام کې هم دغه غریب کار وو، هر سړی خپل خولو کې ډوب دی. په دې نظام کې به دغه قراري راغلی د آرامي شترې خپل کار روزګار کې چیرته پوشي کنه چیرته خشي.
طالبانو په خپل وعده باندې وفا و نه کړله، مثلا پنجونو باندې خوانځي وتړل، په هنتونونه یې وتړل، د کار بندیزونه یې پرې ولګول. فقر په افغانستان کې زیات شوی ده.
طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه نیټه د ولایتونو تر سقوط وروسته کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوریت نظام او د جمهوریت شل کلنه دوره چې د امریکا په شمول د نړیوال ټولنې له ملاتړ برخمن وو سقوط کړ. خو د زر ورځو په تیریدلو سره د دوی حکومت په درې مهمو سیاست، امنیت او اقتصاد او یو شمېر نورو برخو کې څه لاسته راوړنې او ستونزې درلودې. په سیاسي ډګر کې که څه هم په یو شمېر نړیوالو غونډو کې د طالبانو حکومت استازو ته بلنه ورکړل شوه او ځینې هیوادونو یې د تعامل په نوم استازي په سفارتونو او قنصلګریو کې ومنل، خو تر اوسه یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه ده پیژندلی. د سیاسي چارو پو او د جمهوري غوښتونکو د خوځښت مشر شاه محمود میاخیل هم دې ټکي او یو بل د ده په خبره مهم مورد ته اشاره کوي.
د ونه شو پلی چې یو قانون په دغه زر ورځو کې جوړ کړي او یا لاقلا یو هیئت ورته موظف کړي چې اساسي قانون به سره رقم جوړیږي. او نو دا یغه لویه برخه د ناکامۍ ده. دویمه برخه دا ده چې دی تر اوسه پورې د دنیا هیڅ یو هیواد د یو مستقل حکومت په شکل باندې ونه پیژندل.
نړیواله ټولنې ټول ګډونه حکومت ترهګرۍ سره مبارزه بشری او پزانګړي ډول د ښځو حقونو ورکول د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرطونه بللی دي. طالبانو له شپږم ټولګي تر پوهنتونونو نجونې له ښوونځیو منع کړي او ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې کار ته هم نه پرېږدي، خو دوی ادعا کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د ښځو حقونه یې هم د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. هغه ادعا چې په کور دننه افغان میرمنو او هم نړیوالو ته د منلو نه ده. بلخوا که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د سرتاسري امنیت د ټینګېدو ادعا کوي، خو د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر وایي چې سره له دې چې په دغه هیواد کې جګړه ختمه شوې، هغه امنیت چې د ده په ټکو خلکو یې هیله درلوده تر اوسه رامنځته شوې نه ده.
هدفی وژنه شته ده، خودسرانه شکنجه بندي کول او حتی وژنه شته ده. په دې برخه کې د ملګرو ملتو هغه منظم راپورونه دا ښیي چې هغه مصمونیت چې افغانان د هغه هیله درلوده، هغه مصمونیت لا تر اوسه رامنځته شوی نه دی.
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما په ګډون د ځینو ادارو لخوا د مخکینیو پوځیانو د نیولو، وژلو او ورکېدو ادعاوې شوې وې، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا تل دا ادعاوې رد کړې دي. د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو شتون او ګواښونه یې هم جدي ګڼي، خو طالبانو مخکې د دې ادعاوو په رد سره ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته. د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې وخت په وخت په پلازمینه او ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا ډله هم ځپلې ده. د اقتصاد په برخه کې سره له دې چې د طالبانو حکومت د لاسته راوړنو ادعا لري او وخت په وخت تر کنټرول لاندې رسنیو کې په دې اړه د چارواکو په حواله خبرونه او راپورونه خپاره شوي، خود اقتصادي چارو شنونکی او مخکې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهاند محمد بشیر دودیالی په اړه ازادي رادیو ته وویل:
با وجود چې دغه د دوه کاله کېږي د دې نوي تغیر شته، تقریبا زر ورځې پوره کېږي، او دا د اقتصاد د لپاره یو فرصت و، ځکه چې جنګونه ودرېدل، حتی د سرمایه ګذاري دپاره هم د داخلي سرمایه ګذاري هم د بهرني سرمایه ګذاري دپاره چانسونه فرصتونه برابر شوي وو. خو دغه پروسه ډېره ورو روانه ده. امید ده چې موږ داسې یو اداره ولرو چې په هغه کې قوي اراده موجوده وي د ژوند د سطحې د ښه کولو دپاره او د اقتصاد د بهبود دپاره.
نړیوال بانک د غویي په درېیمه په یو راپور کې وویل چې په تیرو دو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی او ناخالص تولید یې هم 26% کم شوی دی. د بانک زیاته کړې وه چې د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیاره ښکاري او تر راتلونکي 2025 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. په راپور کې راغلی وو دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هغه مهال دا راپور ناسم بللی وو. هڅه مو وکړه د طالبانو د زر ورځې حکومت د لاسته راوړنو او د خلکو او د چارو د شنونکو لخوا د مطرح شویو ادعاوو او ستونزو په اړه په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر له مشر سهیل شاهین سره خبرې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي مالی مرستو د کچې راکمېدو له امله په افغانستان کې په هرو دریو خوارځواکو ماشومانو کې یوازې له یو سره مرسته کولی شي. د ډبلیو ایف پی شمیرې چې د جمعې په ورځې په خپل ایکس پاڼه خپرې کړې ښیي چې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان خوارځواکي دي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د کلونو بې ثباتۍ، د خوارځواکۍ په ګډون نورو مهمو روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د عادلانه لاسرسي تضمین محدود کړی دی. جزئیات پر راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي، خو دغه سازمان یوازې توانیږي چې له هرو 3 ماشومانو څخه له یوه ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې د جمعې په ورځ په خپله اکس پاڼه کې لیکلي چې د مرستو کموالی د دوی مالي سرچینې کمې کړې او زیاته کړې ده چې په دې برخه کې دوامداره مالي ملاتړ خورا حیاتي رول لري. هممهاله د روغتیا نړیوال پروګرام ډبلیو ایچ او د پنځشنبې په ورځ د خوارځواکۍ پر وړاندې د مبارزې په موخه د کابل په خیرخانه روغتون کې د شدید خوارځواکۍ د څانګې د جوړولو په اړه راپور خپور کړی او ویلي دي چې دغه څانګه 102 بسترونه لري چې په طبي وسایلو او تجهیزاتو سمبال دی. دغه راز د اړینو توکو زیرمه لري چې پکې درمل، روغتیایي کټونه او د شیدو چمتو کولو مجهز توکي شامل دي. په راپور کې زیاته شوې چې په تیرو 3 کلونو کې د وچکالۍ له امله وضعیت نور هم خراب شوی او د 2024 کال تر اپریل پورې 2.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي په خوارځواکۍ اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د کلونو بې ثباتۍ د خوارځواکۍ په ګډون مهمو روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د عادلانه لاسرسي تضمین محدود کړی دی. د دې سازمان په وینا د بودیجې نشټوالی په 2023 کال کې د 420 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې د 600 څخه د 5 کلونو کم عمره لرونکي ماشومان او د 240 څخه زیاتو امیدوارو او شیدو ورکونکو میرمنو په ګډون 3 میلیونه خلک یې اغیزمن کړي. خو هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ماشومانو درملنه نشي کولای او مرستندوی بنسټونه هم ورسره مرسته نه کوي. د کابل ښار د غازی قلا اوسیدونکي فرشتي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تا طفل اخرم کې 1-3 سال
زما وروسته 2 ماشومان خوارځواکي دي. ما سوزله په کندوز او تخار کې کلینیکونو ته بوتله، دوی ماته 2 کارتونه راکړل. یو سوزله زما مشر زوی په تخار کې مواد واخیستل، خو د کوچنی زوی لپاره مې کندوز کې مراجعه وکړه، خو له بده مرغه کارتی را نه کړه. هیڅ سازمان مرسته نه کوي.
د کندوز ولایت اوسیدونکي کریمي چې د 4 ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې 2 ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي.
لور می درینیم کلا نداشت، هان لری او وده نکوی، دیر کم زوری ده. کورتا سیرما کلینیک ده، ده سو و نیو راهی سیر تر درمال نیلندی بو. دوی حقی تا ده خوارزواکی مواد ورکرل، خوب سی ده حقی کارت قید کری او مواد نورکوی. هر سوک اقتصادی ستونزه لری او موکی هم لرو.
کریمه د ملاتړ نشټوالی، بیروزګاری او بیوزلی د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ لاملونه بولي. خو د ماشوم د برخې متخصص ډاکټر عزت الله حمید هم د خوارځواکۍ د ډیروالي اصلي لامل د کورنیو کمزوري اقتصاد ګڼي.
که دمین دو ماشومانو چی خوارزواکی دی ملاتر ونیشی، خوارزواکی ماشومان بمرشی، او که دمین دو ملاتر ونیشی نو اولادون بای خوارزواکی وزیگیگی.
دا پداسی حال که دا چی دی ملگرو ملتونو دی بشری چارو دی همغگی دفتر اوچا تیره اونه پا افغانستان که دی بشری مرستو دی رسولو لپارا دی بودیجه دی کموالی پا عدا خبردارای ور کردائی او ویلی دی چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپناه، روغتیا او خوراکي توکو، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخه کې د مرستو د بندېدو لامل شي. د یوچا په وینا دوی په 2024 کال کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د اړتیا وړ 3.1 میلیارد ډالرو بودیجې څخه یوازې 15.8% ترلاسه کړې ده.
ل شخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د فلسطینیانو لپاره د حقونو یو نوی پریکړه لیک ته رایه ورکړه. په دې سند کې چې درایو په لوی توپیر تصویب شو، د فلسطینیانو لپاره نوي حقوق او امتیازات منل شوي. عمومي اسمبلی پر امنیت شورا همغږ وکړ چې د دې سازمان د یو سل څلور نویم غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړې چې طرحه یې د عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوې وه. عمومي اسمبلی چې یو سلو درې نوي غړي لري، د یو سلو درې څلوېښتو مثبتو، نهو مخالفو او پنځه ویشتو ممتنع رایو په کارولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحدو ایالاتونو د اپریل په اتلسمه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د یو خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره هواروي. دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده، خو اسرائیلو یې مخه نیولې وه. فلسطین په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو د ناظر غړي په توګه ومنل شو، خو د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د دې سازمان غړي هیوادونه باید د سولې پلوي وي او له هغه وروسته امنیت شورا د وروستي تصویب لپاره عمومي اسمبلی ته د هغوی د غړیتوب سپارښتنه کوي. عمومي اسمبلی په خپل پرونی پریکړه لیک کې وویل چې د فلسطین دولت د ملګرو ملتونو د غړیتوب وړتیا لري او ځکه نو له امنیت شورا څخه غواړي چې د پوره غړیتوب لپاره د فلسطینیانو د غوښتنې په اړه غور وکړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب لپاره هڅې داسې مهال پیل شوي دي چې د غزې جګړې، د منځني ختیځ او یا کلن کړکیچ د نړیوالو د پاملرنې د محور په سر کې راوستای دی. پرون په داسې حال کې چې عمومي اسمبلی دې پریکړه لیک ته رایه ورکولې، د رفح د جنوبي ښار په لمنو کې د اسرایلي پوځ او فلسطینی وسلوالو ترمنځ درنې جګړې روانې وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو مسؤل چارواکي پرون وویل چې د دې جګړې له کبله د رفح له سرحدي دروازې څخه د مرستو کاروانونه د غزې ترانګې ته ونه رسېدل. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې کدی سیمې ته نور غذایی مواد ونه رسیږي، نو د خوړو نړیوال پروګرام به خلکو ته د مرستو د ویشلو لپاره خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له رفح څخه شاوخوا یو لک لس زره خلک د کلابند غزې نورو سیمو ته تښتېدلي دي، خو د اټکل له مخې 1.4 میلیون فلسطینیانو چې د ټولې غزې نیمایي نفوس جوړوي لا هم په رفح کې پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د فرانت لاین په نوم د بشري حقوقو یو سازمان وایي د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی په یو کال باندې محکوم کړي. د دې سازمان له قوله احمد فهیم عظیمی او کورنۍ د استیناف غوښتنه کړي، خو د غوښتنې د منل کېدو او د هغې د خوشي کېدو په اړه هیڅ معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د احمد فهیم عظیمی کورنۍ او خپلوان د هم وایي د طالبانو حکومت د محکمې پریکړه د دوی په غیاب کې کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د فرانت لاین په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د بشري حقوقو او د زده کړو د حق غوښتلو د لارې مدافع او په افغانستان کې د غوره فکر د مرکز مشر احمد فهیم عظیمی د طالبانو د حکومت د محکمې لوري په یو کال باندې محکوم شوی دی. د سازمان په بیان کې چې د مې په و مې په وی پاڼه خبر شوی، ویلي چې د طالبانو د حکومت محکمې د اپریل په لومړۍ نیټه د هغه په نشټون کې دغه پریکړه کړې چې د احمد فهیم عظیمی لخوا نه ده منل شوې او د استیناف غوښتنه یې کړې ده. د سازمان د طالبانو په زندان کې د احمد فهیم عظیمی د وضعیت او د طالبانو د حکومت له دې پریکړې وروسته د هغه د پلار د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. احمد فهیم عظیمی ته یو نږدې کس وایي چې د محکمې د دې پریکړې مخکې د طالبانو د حکومت څو محکمې ځکه بې پایلې وې چې احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د طالبانو له لوري لګول شوي تورونه پر ځان نه منل. هغه چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د احمد فهیم عظیمی او د هغه د همکار صدیق الله افغان د برخلیک په اړه د طالبانو د حکومت د محکمې پریکړه غیابی وه، خو د اپریل په لومړۍ نیټه د دوی او د کورنۍ د غړو په حضور کې شوې چې احمد فهیم عظیمی او همکار یې نه ده منلې. هغه دا ادعا هم کوي چې طالبانو د حکومت محکمې د احمد فهیم عظیمی او د هغه د همکار صدیق الله افغان د محکمې په غونډه کې د دې حکومت د استخباراتو لخوا لګول شوي تورونه ډېر اوریدل، نه هغه څه چې دوی ویل. هغه زیاته کړه،
در نهایت
په ټوله کې د اپریل په لومړۍ دوی پریکړه وکړه. البته دوی خپله پریکړه په غیاب کې کړې وه، ځکه چې دوی ویل چې موږ څو غونډې ته وغوښتل او دوی خپل جرم نه مني. دوی چې موږ کومه پایله نه درلوده نو موږ باید په غیاب کې پریکړه کړې وه. دوی په غیر حاضرۍ کې پریکړه وکړه. دوی د اپریل په لومړۍ نیټه د هلکانو زموږ د کورنۍ په شتون کې خپله پریکړه وړاندې
کړه.
هغه زیاتوي احمد فواد عظیمي اوس مدافع وکیل هم نه لري، ځکه په ابتدایه محکمه کې د هغه د ادعا له مخې هغه مدافع وکیل چې دوی د احمد فهیم عظیمي لپاره ګمارلی و حتی د خپل ماکل دوسیې ته په لاسرسي کې پاتې راغی، نو څه به یې دفاع ترې کړې وه. احمد فهیم عظیمي ته نږدې کس دا هم وایي چې د احمد فهیم عظیمي همکار صدیق الله افغان د کوچني اختر په شپه خوشي شوی دی. د ده په ټکو د طالبانو د حکومت دغه دوه ګونی چلند د احمد فواد عظیمي د پلار د عصبي سکتې لامل شوی چې لا هم په روغتون کې دی او روغتیایي حالات یې د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی ادعا کوي چې د بشري حقونو له مدافعینو سره د طالبانو د حکومت چلند غیر عادلانه دی.
هران کسی که صدای برای بلند کردن داشته و
هر قصوب چه در افغانستان در خلکو پا درد بوشوی او غگ یوچد کری و نیول شوی بندیند شوی او توتیر خوال سرب مخ شوی او بلاخره پا جبری توگه تر اطراف اخستل شوی او در زمانت پا دول در دیر و پیسو پا ورکلی سر خوشی شوی. خو بیا د حکومت تر سر لاندی وی هغلی احمد وحیم عظیم چه در پوخن دلار فعال دی پا همدی اساس نیول شوی دی.
بر همی اساس تسخیر شده
د زکرو د برخی فعالین احمد فهیم عظیمی او د هغه همکار صدیق الله افغان د طالبانو د حکومت لخوا د 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارتچار کې په خپل دفتر کې د نجونو د تعلیم له حق څخه د ملاتړ او د افغانو نجونو د روباتیک ټیم د ملاتړ په تور چې ګواکې له دوی سره همکاري کوي چې هیواد پریږدي ونیول شول. طالبانو په رسمي توګه د احمد فهیم عظیمی د محکمې په اړه تازه څه نه دي ویلي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او نړۍ د پرمختګ د پړاوونو په درشل کې یو بل مهم ګام هم پورته کړل. هغه دا چې د یو ډول خطرناک سرطان د درملنې لپاره د واکسین په جوړولو کې پرمختګ شوی دی. په امریکا کې څېړونکي وایي دا واکسین د سرطان په وړاندې د ناروغ دفاعي سیستم پیاوړی کوي. کوم ډول سرطان او پرمختګ تر کومې کچې دی؟ تفصیل یې د اسماعیل څاروان په دې راپور کې واوري.
یوه څېړنې وښوده چې د ام آر این ای واکسین چې د سرطان ناروغۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی د مغزي تومورونو د له منځه وړلو لپاره د دفاعي سیستم له پیاوړتیا سره مرسته کوي. پر څلورو ناروغانو دا واکسین ازمویل کیږي او هیله شته چې د مغزو د سرطان یو تر ټولو خطرناک ډول ګلیوبلاستوما ته د تداوی نوې لار پرانیسي. د امریکا د فلوریدا پوهنتون څېړونکو د سرطان پر ضد ام آر این ای واکسین جوړ کړی چې د تومور په لمنځه وړلو کې د انسان دفاعي سیستم تحریک کړي. د یورو نیوز د راپور له مخې باور کیږي چې یوازې د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې هر کال په دې ډول سرطان شاوخوا 19000 تنه اخته کیږي. له 2000 میلادي کال راوروسته د ګلیوبلاستوما د درملنې په برخه کې کوم پرمختګ نه و شوی او یوازې پر کیموتراپی، رادیوتراپی یا وړانګو او جراحي عملیاتو اتکا شوی و. په متوسط ډول په دې ډول سرطان له اخته کېدو وروسته ناروغ 15 میاشتې ژوندی پاتې کیږي. د څېړونکو ډلې د خپلو موندنو نتیجه د رواني می په لومړیو کې په سل ژورنال کې خپره کړې ده. دا واکسین هغه سرطان چې درملنه سخت وي نه تداوي کوي، بلکې ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم پیاوړی کوي. دا واکسین تر ډیره هغه یو ته ورته والی لري چې د ایډز پر ضد جوړ شوی دی.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورم آباد چې ازادي راډیو اوري د نو اوریدونکو د دې خبرونه دویمه نیمایي کې تاندې څنګه اونیز خبرونه چې ځوانان لپاره د ازادي راډیو څنګه خبرونه ده هغه خبريږي خو د هغه خبرونه ل خبروي وړاندې د ازادي راډیو ټولې خبرونه سلیروي سات شوې دی او زموږ پر راډیو به پاڼه اوریدل شي خو